سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر تسیال د میر محمد صفید د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. دا تاسو خبري اژانس راپور پر بنسټ د امریکا بلوف د خبرې نن د مسکو فارمټ په نسخه کې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیې د افغانستان په شمال کې په هغو سیمو کې د داعش د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه لري چې د مرکزي آسیا د هیوادونو سره پر پوله پرتې دي. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناستي کوربه دی. دې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان د حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل به له روسیې سره د دوی په اړیکو باندې منفي اغیزه وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیې په ګډون استازو ګډون کړی دی. له دې هیواد څخه هیڅ هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه مهال د تخار په مرکز طالقان کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوي ماین له کبله وه او پر رینجر موټر کاملا تخریب شوی ده چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمتین صفي د طالقانو ښار د ښاري محکمې ریاست ته نږدې چاودنې خبر تایید کړې خو چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلې خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړې چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د 15 غړي وژل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې محکمې یو اعتراض کوونکی چې د تیر سپتمبر راهیسې د مهسا امینی د وژلو وروسته اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د مرګ سزا باندې محکوم کړی دی. مهسا امینی د نامناسب حجاب اخیستلو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی و چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. د هغې مړینې په ایران او له ایران څخه بهر پراخ اعتراضونه راوپارول. روټرز خبري اژانس ای وی سرچینې په حواله ویلي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي دي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید دی او اوکراني هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیا بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت د پارلمان غړو د یو داسې پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې د روسیې حاکم نظام ترهګري دا پریکړه لیک تیر ورځ د یو سل نه هیڅ مثبت او څوارلس منفي رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو ختیځو سیمو یو ځای کول غندي. روسیې په دې سیمو کې له ټول پښتنې وروسته دا سیمې د روسیې برخه وګرځولې. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښوي. د چولې امریکا اوس هم له افغانستان د ګواښ او خطر پیښېدو ته اندېښمنه ده. وړاندې په مجله کې به پرې راپور ورته ولرو. طالب چارواکو ویلي دي د یو لړ اصولو په اساس به د ښځینهو کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړي چې لوبې وکړي. دا چې دا اصول کم دي او د کوم اصولو په اساس به د لوبډلې بیرته جوړېږي وړاندې به درته ووایو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار موندلې چې ممکن طالبانو په هغو لسګونو میلیون ډالر ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخواني حکومت ته له سقوط مخکې ورسپارلې وي. د شوز د پیسې چرته دي وړاندې خپرونه کې راپور ته درته ووایو. ورزګان کې د فوټبال غورلیک سیالي پای ته رسیدلې ده.
میوان فوټبال او ډالستا سویلې د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
درنګه نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوار.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخبارات اداره وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په د هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقات ادارې د کورنی امنیت او ملي استخبارات ادارو مسؤلینو د سشن په پورس په دې اړه خپل ارزونه د امریکا او د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په راپور کې وره.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیسید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزید دی کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړی یم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوسمهال په کمزوري دریست کېده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنې وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغې شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګر موندلې چې ممکن طالبانو هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی وي کوم چې امریکا د افغانستان پخوانی حکومت ته له سقوط مخکې سپارلی وي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې له بودیجې څخه چې تېر حکومت ته یې ورکړي وو شاوخوا 15.6 میلیون ډالر ترلاسه کړی وي. د طالبان د حکومت وینځ بولا مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې ممکن طالبان هغو په لسګونو میلیونو ډالرو ته چې د سیګار په خبر امریکا له سقوط څخه وړاندې مخکینی دولت ته سپارلي وو لاسرسی پیدا کړی وي. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه 15.6 میلیونه ډالر ښودل شوي او پکې راغلي وروسته لدې چې پیسې انتقال شوې امریکایي ادارو پر دې پیسو څار له لاسه ورکړ او د افغانستان دولت خپل مخه لپاره د دې پیسو د لګولو واک ترلاسه کړ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د دفتر د راپور له مخې چې په افغانستان کې د امریکا د پروژو او لګښتونو څارنه کوي، دا پیسې د 2020 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط مخکې انتقال شوې وې چې لغه وروسته بیا طالبان واک ته ورسېدل. د سیګار د معلوماتو له مخې د دې پیسو ډیره برخه د امریکا له دفاع وزارت څخه لیږدول شوې چې 15.6 میلیونه ډالر کېږي، په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت 2 میلیونه ډالر او د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې USAID هم د جمهوري نظام حساب ته 10 میلیونه ډالر لیږدولي وي. سیګار دا موندلې چې احتمال شته 5.6 میلیونه ډالر څخه یو اندازه د افغان حکومت لخوا کنټرول شوي حسابونو کې پاتې وي او کله چې طالبان وخت ورسدل او د مالی وزارت په ګډون د افغانستان د نورو وزارتونو کنټرول خپل کړ، دوی ته لاسته ورغلي وي. و مغختل چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبان د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې په څلور کې تر سره شو، د دې بهیر په ترڅ کې دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول. له افغانستانه د امریکا له وتلو یو کال وروسته دغه هیواد جمهوري غوښتونکو ګوند غړو د بهرنیو اړیکو په مجلس کې د بایدن پر حکومت چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره منظم پلان نه و جوړ کړی نیوکه وکړه، خو ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویل چې امریکا کلونه وړاندې خپل هغه هدف ترلاسه کړی و چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن وژل. د سیګار د راپور پر بنسټ له 2002 کال څخه تر 2020 کال پورې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې USAID له افغانستان سره شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې مرسته یا مستقیمه او یا هم د بهرنیو موسسو له لارې له افغان حکومت سره په ګډه کار کولو ته پیسې ورکړل شوې. د 2020 کال په مارچ میاشت کې د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته راپور ورکړ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو تر بیا واک ترلاسه کول وروسته په دغه هیواد کې د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت ځینې دفاعي تجهیزات په ځای پاتې شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیواله شورا ICC ویل د دې شورا د افغانستان کاری ډله په دوه کې د طالبان حکومت له سازو سر لیدلې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو ډول اصولو په اساس په د خزینه کرکټ لوبډلې له جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبان د سیسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی ICC ته ویلي دي چې د نارینهو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې پریکړه وکړي. د کرکټ د خزینه لوبډلې وی مخکې خلوبغاړي بیا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه لوبډلې جوړول یو خیال ده. تفصیل په دې راپور کې وره.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغه ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د خزو د لوبډلې په اړه به هم پراتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو پرانا کې پریکړه وشي. خاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونه ورسره له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاری ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاسازو سره کتلی چې هغه ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو پرانا کې د خزو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاری ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی باندې تویلی کرکټ بورډ خپلواکي اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نو موړي په افغانستان کې د خزو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د خاغلی خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاری ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې د خزینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
تصور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوي کرکټ خو لوی خبره ده زه فکر نه کوم چې طالبان دی اجازه ورکړي کی اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه
اغلی سمیم دغه شان وویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینو کرکټ لوبډله جوړه شي خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څنګه دی ویل شوی د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال په نومبر کې له 25 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبېدلې وای خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري خو د مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د خزو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې ښځې له کاره منع کړي له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې ښځې پارکونو ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو د ناتو سرمنشي وایي د دغه سازمان په غړي هیواد پولند کې 14 په ظاهره د اوکراین د دفاعي توغندۍ ولکبل شوې ده په دغه 14 کې چې د پولند په ختیځ کې د اوکراین کرخې ته نږدې شوې ده دوه تنه وژل شوې دي د ناتو غړو نن په دې اړه بیړنۍ ناسته وربللې و چې جزئیات یې له اسدالله الدین چمداش به په استډیو کې سره دی اور ستړي مشه
ډیره مننه فریده جانې د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ وای د پولند د نن د توغندیو لګیدل کڅه هم د روسي کار نه دی خدای وای مسولیت روسي ته وراوړي د یانس ټولټنبرګ او زینو نورو لویدیزو ډیپلوماټانو استدلال دا دی چې روسي په اوکراین کې جګړه پیل کړي او د هر ډول عواقب او غیزو پړای هم د مسکو پر غاړه ده ټولټنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته دا څرګندونه سات وړاندې یو خبری کانفرنس ته وکړي هغه ویلي د پولند چاودنې د اوکراین د جګړې خطر په ډاګه کوي خو زیاته کړې ده دوی داسې شواهد نه ویني چې روسیا د په قصدي ډول د ناتو د کوم غړي هیواد په وړاندې د پوځي اقدام نیت ولري دا پیښه پرون داسې محلو شو چې پر اوکراین د روسیې لخوا توغندیز بریدونه د یرغل له پیل راهیسې تر ټولو زیات پراخ شوي دي بل ورته د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلې لکبل 14 شوي دوه تنه وجل سوي د اوکراین د دفاعي توغندیو 14 وي د پولند په ختیځ کې چې اوکراین سره ګډه پوله لري پرونسي شنبه دغه توغندي لګیدلې دي د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د سرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي دا لکه چې روسي پر اوکراین يرغل پیل کړي لومړی ځل دی چې د اغیزو لکبل یې د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي د روسي دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندي وشتوي د روسي دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولې ته نږدې هیڅ هدف په نه خکړی نه دی په خبر پانه کې راغلي دغه ډول راپورونه د وضعیت د لا کړکېچنولو په هدف ورکول کیږي روسي ویلي پر پولند لګیدلو توغندیو لپاتشونو ښکاری چې دا د اوکراین د هوایي دفاع اس درې سو ډوله توغندی دي په هر حال پیخه پرون شوي د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو نن په اړه بیړنۍ غونډه وربللې و لا هم ښکار نه ده چې دغه توغندی چې د پولند په خاوره لګیدلې پولند هم د ناتو یو مهم غړی دی چا توغولي خو چېړنې او پلټنې لا هم روانې دي ممکن وخت معلومه کړي چې د رښتیا هم د اوکراین د فایټ توغندی دي او کنه د روسي پوځیانو هغه توغندی دي چې دوی پر اوکراین توغوي او ممکن به هدف شوي وي او د پولند په پوله کې یا د اوکراین او پولند ترمنځ پوله کې رالوېدلې وي
ډېر مننه کور مو ده نصد لودین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د روسي بیرنۍ ناسې په اړه جزئیات شریکول اوس هم د سپورت مینوالو ته لا څوارلس کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال افغان لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال جام په سیالیو کې خپل دریم لوبه وبایلله ازبکستان یو د سفر پر وړاندې افغانستان ته ماته ورکړه مخکې له دې دوی ایران او ترکمنستان ته ماته ورکړې و تفصیل په دې راپور کې وره
لا دو پر لپسې بریا ورسته ماته د افغانستان د فوټبال لڅور لسکلونو کموم رضوانانو د منځنۍ اسیا د هیوادونو لڅور لسکلونو د کموم رضوانانو د فوټبال جام په سیالیو کې له ازبکستانه یو د صفر په وړاندې ماته وخړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای افغانستان به ورستۍ لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د تاجکستان سره وکړي. د دې فدراسیون ویان فیروز معشوف ازادي راډیو ته وویل
در روز پایانی
د راتلونکي جمعې په ورځ موږ لوبډله له تاجکستان لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت 3:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ ګټل موږ ته ډېر مهم دي. که مو وګټل نو موږ اتلولې ګټو، ځکه ایران مو هم ګټل او له تاجکستان څخه هم لوبه ګټو. که په ورستۍ ورځ درې لوبډلې موږ ایران او تاجکستان هر یو نه نمبر ولری نو بیا هم زموږ چانس ډیر دی. خو که د تاجکستان په وړاندې مولو به وبایلله نه یوازې تلولی نشو ترلاسه کولی، بلکې د دوهم او دریم مقام ترلاسه کول هم په شک کې دي.
جدول و رده سوم و چهارم هم سقوط بکنیم.
د افغانستان له څوار لسو کلونو د کموم رضوانانو لوبډلې له دې وړاندې ایران او ترکمنستان ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال په دې سیالیو کې د شپږو نمرو په لرلو سره له تاجکستان وروسته دوهم ځای لري. تاجکستان هم دوه لوبې ګټلې خو دیارلس ګولونه یې وهلي دي، ځکه د نمرو په جدول کې له افغانستان مخکې دی. افغان لوبډلې بیا په دواړو ګټلو لوبو کې یوازې دوه ګولونه وهلي دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د څوارلس کلنو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربتوب د نومبر له نهمې پیل او د دې میاشتې تر نولسمې نیټې به دوام وکړي. په دغو لوبو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلو ګډون کړی. که څه هم د ازبکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د نن ورځې ماتې د فوټبال یو شمېر مینهوال ناهیلي کړي، خو د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی له ایران سره تر لوبې وروسته خبرې غونډې ته ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او ښې لوبې به وکړي.
اوس په د هیواد په ختیځ کې لغمان ته ورشو. د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوبه شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفاقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه منګ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسسات دي کارونه دي. اصل پسلو کې منګ ته کارونه پیدا کیږي ان شاء الله. چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان منګ ازي پر دې وطنو کې کار کوي او بل خوا ته ځي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوی فرمان په اړه چې پکې د شری حدود بلی کول خبره یاده شوې ده. لغ پرګونونو ورسته د بشري حقوقو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر ویل دي چې طالبان په افغانستان کې وحشت خپروي. د مولي د طالبان د حکومت له خوا له خوځښت څخه د دوی د حقوقو د خېستلو او لټولنې څخه یې پر استول هم سخت نیوي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خزي د طالبانو له د حکومت له پریکړو څخه نه خوښي دي. تفصیل به په راپور کې وره.
تا پارک برای خانم یک دقیقه امرا یکی دیگه خود میبیند.
پارکونو تبا میرمن تللی حل تبا خصو سره لیدل اخپل ماشومانی ده ساتیره لپاره ور بستل.
شریفه امراده طالبان دی کمبت لخواه راست تر بلی دی میرمنو دی اقونو لخستلو نه نخواهی و. دا امیرمن چې د طالبانو د واکمنۍ په دواړو دورو کې د خزو د ژوند شاهده ده. په دې باور ده چې د ځل طالبانو د خپلې پخواني واکمنۍ په پارتاله د خزو او انجونو حقونه لا زیات تر پښو لاندې کړي دي. شریفه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وزګار په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وایي
طالبان زوږی کومدان حقای انساني زنه را گرفتن.
لکه مې ورځي چې طالبان راغلي له خزو یې انساني حقونه اخیستې دي، له ټولنې څخه یې د غړیتوب حق ورنه اخیستې دی، له انجونو څخه یې د زده کړې حق اخیستې دی چې دا د دوی شرعي حق دی. حتی له میرمنو څخه یې په خپله خوښه د جامو اخیستلو حق هم اخیستی دی، هغه څه چې اړین و میرمنو اخیستل.
شریفه هم را په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه نیوکه کوي، وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د میرمنو په زده کړو، کار کولو، ورزش کولو، تفریح پارکونو او حمامونو ته په تګ هم محدودیت لګولی دی. له میرمنو څخه یې په خپل زړه د جامو د اغوستلو حق اخیستی او له شرعي محرم پرته د اوږده واټن سفر کولو حق هم نه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر هند روست روهیلن هم د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکه کړې ده. بشری حقوقو د څار سازمان په ونوي راپور کې چې د نوموړي لقاو لخبور شوی راغلی چې له ټولنیز ماحول څخه د ښځو لري کول او د خبريالانو وهل د طالبانو لپاره کافي نه دي. اوس د دې ډلې مشر د شریعه حدونو د پلي کولو امر کړی دی. نوموړي طالبان تورن کړی چې د مصاب تر نام لاندې خپل جنایتونه پټوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اروپایي رسنیو مشر د هم ویلي چې هیڅ اسلامي هیواد د طالبانو د حکومت په څیر پر ښځو او نجونو بندیز نه دی لګولی او نه یې تر دې کچې بد چلند سره کړی. افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د څنګ کارکونکو سهار فطرت ازادي راډیو ته ویل
علاوه تمامي محدودیت ها
د دې ټولو بندیزونو سربیره موږ د طالبانو د نوي حکم په اړه اوریدلی چې د اسلامي شریعت قوانین د پلي کولو پر بنسټ جوړ شوی او دا حکم خورا د اندېښنې وړ دی، ځکه چې موږ د پخواس خپل یاد لرو او موږ ولیدل چې طالبان څنګه د اسلامي شریعت احکامو د پلي کولو تعریف لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت تازه نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ په 22 د اقرا په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په خپله وروستۍ کتنه کې ویلي چې دوی مکلف د دوه کسانو لپاره چې په دوسیو کې دهات او قصاص ټول شرایط پوره کړي قصاص ور باندې تطبیق کړي. په مزار کې ادامول، سنگسر کول، د غلو لاسونه پرې کول او دوره وهل په شرعي حدودو کې دي. وروسته لغه چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه لغوه کړه او د قاضیانو په ګډون د دغه هیواد د قضایي سیستم ډیر کارکونکي له دندو ګوښه کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین وضع کړل او شرعي حدود نافذ کړل چې سختو نړیوالو نیوکو سره هم مخ شول. د ځل کڅه هم په افغانستان کې د طالبانو له موجودیت څخه 15 میاشتې تیر شوي، خو د نړۍ هیڅ هیواد طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمول زده ول سوالی د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته باش سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت باولتني خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې دوی ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفاده سمور دا هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته هغه غرمي سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کوچنیانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. دا ور وکړه چې زه خپل شل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. دا چې وخت راغلی دا چې موږ په خوره په اوبو پرې ډوډۍ اتام خوللای دا نو دا چې په زر هاو خلک نورم ما تر ما ډیر مسکینان تر نور خلک ډیر وي. تاسو فدا هله د چې تاسو د موږ پیغام د نړیوالو غوښتو ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم من یهار ولایت لالپوری ولسوالی نه در ستماس کې مات بد سلام مو دا درخواسته چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي اب په ګوانډي ملکونو کې او ام د اروپایي ممالکو کې څوک چې بګیرونه کې چې څوک چې پټانو کې چې نړیواله سم دا درخواسته چې پاکستان دې موږ پښتون دي موږ هم پښتون دي موږ ورونه دي کو نو ملکونه دي باید بشر دې څه خو سره باید چوشي زمنګ ورونه بالکل یو ځای ته تک را تک نشي کولای چې لاکي الته دې ظلمونه وسره کې یو خواران سره شو دي ګړه او په پوره باندې وټړل او خواران ملکوله او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي د افغانستان حکومت د ظرفیت کې د ظلمونه مخاوني چې دا کوم ظلمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د ظلمونه اخلاص کې خواران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي افغانستان کې هیڅ هم ظلمونه کوي د افغانستان خلک لا چې اوس دې ظلم دي ته کې نړیواله سم د ظرفیت د افغانستان حکومت سم د ظرفیت کوم مسلمانان چې په تکلیف سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص کې او دا ظلم ته پای ټکی کې دی والسلام ګل دی او الله
ستاسو پیغام ستاسو نظر